السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی اتمه او د می 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سا کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. د ادارې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمېر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلابونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان یې مړه کړي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په زیاتېدو دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم دغه برید غندلی او جنگي جنایت بللی دی. دغه سازمان پر خپل ټویټر پاڼې وی اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپل مسؤلیتونه ادا کړي او د غزې جګړې ته پای ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او موثرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللې او د څیړنو د فایل ژمنې کړې ده. د طالبانو سترې محکمې ویلي په غور کې 8 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې یې ځینې په بند محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړی چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا، لواطت او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز فیروزکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې نه دي ویلي چې د تورنو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل که څنګه. طالبان تورن دي چې له بیا واکمنېدو راهیسې یې لسګونه کسانو ته په بېلابېلو تورونو علني سزاوې ورکړي او داسې نیوکې هم پرې کېږي چې له ځینو کسانو په زوره او له مدافع وکیل پرته اقرار اخیستل کېږي. د اوکراین د پوځي استخباراتي او چارواکي ازادي اروپا ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یوه ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداریو سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر موجه برید پیل کړی، د روسیې خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کېږي. د روسیې ورونیج ام د خبرداریو د رادار سیستم د قزاقستان پورې ته نږدې پروت دی او ډرون شاوخوا 1300 کیلومتره لاره وهلې څو د رادار دغه سیستم له منځه یوسي. د روسیې چارواکو لخوا سمدستي په دې اړه څه نه دي ویل شوي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو، د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمه چې 80% خالصیت لري اوس 102.1 کیلوګرام دی. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د وروستي راپور په پرتله څه باندې 40 کیلوګرامه زیاتوالی ښیي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری کیسې راټول کړي. د روسیې دو وزیرانو له خپل ولسمشر نه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړي. روسیا څه غواړي؟
لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو دپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو دپاره اقدامات وکړي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ دا د نږدې درې کاله تیریږي خو د پاسپورټ ویش لا هم پیچلی پاتې دی.
تقریبا ما خپل باندې یو نیم کال کېږي ما خپل آنلاین سفرنامه ورته کړی و، نو هېڅ درک نه دی معلوم په پاسپورټ برخه کې. تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي.
له امنیتي خبرداریو سره سره افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی. ولې؟
ځینې خلک به پار حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان داسې ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي د پارنځي غواړي او ماجرا هلته وګوري.
او د اسرایلو صدر اعظم پر افا کې د وړمې ورځې برید یوه غمجنه پیښه بلله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزیرانو لخپل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې مسکو به په دې اقدام سره د دې جوګه چې پریکړه وکړي چې آیا غواړي د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د خبرونه د دې موضوع نور تفصیل له صفي الله ستانک زیور.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له هلو وروسته به د روسیې مشرتابه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانو له لیست لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس ته تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د مې پالاسمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي و چې لا د مسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیا له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیستی او په مسکو کې د طالبانو استازی ډیپلومات منلی څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیا او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن حسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو اړوند د مسکو تازه دریځ په څه معنا دی ازادي راډیو ته وویل:
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو راپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی و. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیې په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریځ غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي مسکو ته وربلل او څو واره د افغانستان اړوند د غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ اسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ اسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې افغان خاورې د نورو پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت لري. دوی وایي له میاشتو راهیسې د پاسپورتونو ترلاسه کولو ته پتا مدي، خو وایي چې لا هم د دوی نوبت نه دی رسیدلی. یو شمیر نور بیا ادعا لري چې د پاسپورت ترلاسه کول له واسطې پرته ناشونی دي. دا چې د دغو کسانو د شکایتونو جزئیات څه دي او طالب چارواکي په دې اړه څه وایي، تفصیل به له عبدالسپوږمۍ نه واورو.
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي چې د دې پاسپورټونو اخیستلو بهیر له ستونزو ډک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمند شوي، او آن هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړې. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال، شل میاشتې او پنځلس میاشتې مخکې نوملیک نه کړې ده، خو لا یې وار نه دی را رسېدلی.
تقریبا ما خپله باندې یو نیم کال کېږي، یو کال او تقریبا شپږ اته میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین سپنه ورته کړی و، نو هېڅ درک یېم نه دی معلوم. په پاسپورټ برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي، ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاري ده په افغانستان کې، په زمین کې ما خپله د بهر دپاره د تګ پلان و، مګر هغه په تعویق باندې واوښتله ځکه ما پاسپورټ وانخیستلی شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې د پاسپورټ په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ور ورسیږي.
د پنجشیر ولایت یو اوسېدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې په 14م کال کې د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه، خو دوه کاله وروسته یې د بایومیټریک وار را ورسېد.
متاسفانه که درې سه سال اصلا به خاطر
له بده مرغه په دې دریو کلونو کې د خلکو د ستونزو په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی، او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبوره دي چې پاسپورت واخلي، او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی او له امله یې د بایومیټریک وار ډېر په ځنډ را رسېږي.
له دغو پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمېر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی، او د پاسپورت په ریاست کې یې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست د پاسپورټونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و، خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د یو پنځه کلن پاسپورت رسمي بیه له اتیا ډالرو لوړه ده، خو سرچینې ازادي راډیو ته وایي چې په تور بازار کې د یوه پاسپورت بیه سلګونو ډالرو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي، او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوي، خو په تېرو دریو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو، او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. ازادي راډیو پر راډیو سربیره په آنلاین بڼه هم اوریدلی شئ. زموږ ویب پاڼې ته سر ورخکاره کئ، ادرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو، نسبتا شدیدو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ادارې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې به د باد سرعت په ساعت کې د دیرسو تر پنځه اویا کیلومتره پورې وي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو او له هغې ډلې په بغلان کې له خونړي سیل وروسته د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وړ مشپه هم سخت توپان و، او خلکو د احتمالي سیل له ویرې لوړو سیمو ته پناه وروړې وه. تفصیل له فیروزه عزیزی اور.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سه شنبه په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بادونو، تالندې برېښنا او نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو د احتمال اعلان کړی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په شمالي، لویدیځو، سویلي، مرکزي او ختیځو ولایتونو او څلنګونو کې په ساعت کې له 150 تر 150 کیلومترو په سرعت کې د قوي بادونو د رامنځته کېدو اټکل سوی دی. د هوا پیژندنې ریاست زیاته کړې چې په بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د اورښتونو کچه له 15 تر 25 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. په ورته وخت کې د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمو کې د یکشنبې له ورځې راهیسې طوفان سته. د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی داد خدا وایي چې د یکشنبې د شپې په 2 بجو د دوی په سیمه کې سخت طوفان راغلی او دوی د سیلابونو له ویرې غونډیو ته پناه وړې ده.
کله چې طوفان او تالنده بریښنا شوه، هغه کسان چې په کورونو او یا په خیمو کې وه بهر راووتل او غونډیو ته ولاړل او ویرېدل چې بیا باران او سیلاب رانشي. د شپې شاوخوا 8 بجې وې چې طوفان شو. زموږ کورنۍ هم غونډۍ او لوړو سیمو ته وختې.
د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ اوسیدونکی بریالی مامونځای وایي چې د یکشنبې په شپه له طوفان وروسته د دوی په سیمه کې سخت بارانونه وسول او سیلابونه راووتل.
نن یو شپه مخکې بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ کې بعض ساعتو کې سیلونه راغلي او شدید طوفانونه وو. دا ساحت کلاګای ده، زورغبي ورته وایي، سیاداره ده، درې لارخاو ده. تقریبا زیاتره خلک خساره مند شوي دي.
د روان لمریز کال له پیل راهیسې په افغانستان کې اورښتونه سوي، ویجاړوونکي سیلابونه راغلي او د غرونو ښویېدنې پیښې رامنځته سوي چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه وراړولي دي. د چاپریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم بدلون سره مخ دی، خو له دغه بدلونونو سره د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د شمېرو له مخې چې تیره اونۍ خبرې سوي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان اغیزمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. وړاندې درته دا تفصیلي راپور لرو چې ولې له خبرداریو او احتمالي امنیتي ګواښونو سره سره بهرني سیلانیان پر افغانستان ورمات دي. په دې اړه درته تفصیلي راپور وروسته راځي، خو اوس ورځو منځني ختیسته. په رفح کې پر ملکیانو د اسرایلو د مرګونې برید په اړه له توندو نړیوالو غبرګونونو وروسته د اسرایلو صدراعظم دا یوه غمجنه پیښه بللې. بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې ویلي چې ملکیانو ته د زیان نه اړولو له هڅو سره سره یوه غمجنه تیروتنه شوې. اروپایي هیوادونو، ملګرو ملتونو او عرب نړۍ دا برید چې پکې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي او سلګونه نور ټپیان دي غندلی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په رفح کې د اسرایلو مرګونو بریدونو توند نړیوال غبرګونونه پارولي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دوشنبې په ورځ ویلي له دې برید سخت غوسه دی او له اسرایلو یې غوښتي چې پر رفح کې عملیات پای ته ورسوي. ماکرون په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي پر رفح کې فلسطیني ملکیانو ته هیڅ امن سیمه نه ده پاتې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل هم په ایکس پاڼه لیکلي د ماشومانو په شمول پر لسګونو بې کوره خلکو د اسرایلو د برید خبر ټکان ورکړی او دا برید په کلکه غندي. عربي هیوادونو او ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی دی. په رفح کې د یکشنبې په شپه د فلسطیني کډوالو په کمپ په برید سره د حماس د روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اسرائیل پر رفح باندې بریدونه په دې خاطر پیل کړي چې ګواکې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس وروستي سنګرونه هلته دي. د یکشنبې شپې تر برید وروسته د اسرائیلو پوځ ویلي و هلته د حماس دوه مشران وژلي، خو د ملکیانو له وژنې هم خبر دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالو له توندو غبرګونو وروسته د دوشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا ویل د یکشنبې شپې برید غمجنه پیښه ده. هغه زیاته کړې چې پوځیانو په رفح کې وارد مخه شاوخوا 1 میلیون غیر نظامي خلک ایستلي، خو له هڅو سره سره چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي له بده مرغه یوه تراژیکه تیروتنه شوې. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او پایلې به ترلاسه کړي، ځکه د ده په ادعا دا یې تګلاره ده. د راپورونو له مخې د اسرائیلو د یکشنبې شپې په برید سره د رفح د کډوالو په پنډغالي کې سلګونه کسان ژوبل هم دي. اکثر یې سخت سوځېدلي، په چرو لګېدلي او هډوکې یې مات دي.
لخبرونو ور آخوا.
تاسو سهرنی خبری مجله تا غوږی اوریدونکو د خبری مجله د پای شیبو ته نږدې شوی یو. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو ترې وړاندې دغه تفصیلي راپور را اخلو. په بامیانو کې د درېو بهرنیو ګرځندویانو تر وژل کېدو وروسته پوښتنې ولاړې شوې چې ولې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. طالبان د پخواني حکومت پر مهال چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن وو، پر بهرنیانو په حملو د هغوی په وژنه، تښتونې یا برمته نیولو تورن دي چې ځینې یې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړي یا هم خپلو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا او نورو په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو اتباع سره له دې چې هیوادونه یې ورته ګواښ کړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي، خو بیا هم افغانستان ته ورمات دي. دا چې ولې په دې اړه پام وکړئ، دغه تفصیلي راپور ته ورپسې ستاسو پیغامونه له یاده ما باسي.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نا وخت په دغه هیواد کې د لویدیځ د شکست ادعاوې کوي، طالبان تورن دي چې د پخواني جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرانیانو پیچلې او خونړۍ حملې کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي. خو اوس چې دوی پر قدرت دي، له دغو بهرانیانو سره یې چلند بدل دی. په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دي له سفر کولو ډډه وکړي. دغه لویدیځ ځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څار لاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي، په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تروریستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که هم په وروستیو کې داسې ښودل کېږي چې افغانستان د تورستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تورستان د تورستانو په وړاندې باندې ولاړ دي، او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تورستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلی ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی لپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کیږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري، او هغه داخلي او بهرنی مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاري.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاری چې د طالبانو وسلوال له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي. خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوه ګونی ګڼي. دوی وایي د طالبانو چلند د داخلي سیلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلي ګرځندوی ده. داخلي ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. په هیواد کې دننه تاسو ګورئ چې بیلابیلې پیښې کېږي، د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منی کېږي، هغوی ربړول کېږي. داخلي ګرځندوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره سوی، او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سیلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال له پایله یوازې هرات ولایت ته د درې سوه بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلی چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کاله پورې 240 بهرنی ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوث جنباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان مثل ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره ځي، غواړي یو ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډېره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې ده. انسانان غواړي چې دنیا وګوري، ولو چې هلته کومو خطرونو سره هم مخامخېږي، تهدیدونه به وسیږي، خو موږ نشو کولای چې د دنیا د خلکو مخنیوی وکړو چې د افغانستان وګوري.
شغلی جنباز داخلي او بهرنیو سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه. خدا سپارښتنه داسې وخت کیږي چې د غوایی اثور پرته وشتمه د افغانستان تر ټولو یو خوندي ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 6 تنه ووژل سول چې 3 تنه یې د اسپانیا وګړي وو. دا په څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د خپل ډول مخې لومړی خونړۍ حمله و چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په پېښه کې 3 افغانان هم ووژل سول او نور کسان ټپیان سول چې 3 افغانان او 4 نور یې د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا وګړي وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونه ته زیان رسولې، تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې، او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمونږ ډېرې فصلونه هندوانې او همدارنګه غنم زمونږ ویړل شول په سیند باندې، او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا، تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه ده شوې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی دی وکشتا شټول او جوړ او روغ یس. ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه 6 کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه، مالی زیانی تاوانونه واړول، چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات تاوانونه ورسول. او په دې بیا د سیلاب را ورسته جلی وسوی، جلی د خلکو کښتون ته دونه زیات تاوان رسولی، دونه زیات تاوان رسولی، ټول داسې مکمل ما ولیدل، داسې مکمل داسې خلک ما ولیدل، داسې کښتون ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دی واوري، د خلکو سره د کومک وکړي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسیدلی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو.